افغانستان که د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ښکلي چې میرمن وطن بایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن وطن بایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. خپل وطن بایوا دفتر د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د هغې د څرګندونو په باب څه نه دي ویلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه اخیستې ده. او چا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې باید د عادلانه حل لارو لپاره سره په ګډه کار وکړو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د متحده عربي اماراتو دوبۍ له 4 ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28 کنفرانس کوربنه ده. دغه کنفرانس به تر د دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام وکړي. د افغانستان د حکومت استازو ته په دغه کانفرنس کې ګډون نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه انتقاد کړی و. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتکزی ادا کړی چې په افغانستان کې طالبانو حکومت دی پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې باب پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز ادا وکړه چې طالبانو حکومت د دوی غوښتنې جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند له پای ته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پای ته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړل چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي او هغه عناصر چې د ده په خبره د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي نه ورسپاري. د دغه ادعا په اړه چې مخکې هم پاکستاني چارواکو پر کراتو تکرار کړي د امنیتي او سیاسي چارو له یو شنونکو سره مو مرکه کړې ده.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاري کولې پردي پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي هوا ډېره سړه شوې او ورته ګرانه ده چې په خیمو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند ته دوام ورکړي.
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهېږو په دغه سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي او د بیا رغونې په باب به واورئ چې د نورستان د مرکز پارون اوسېدونکي هغې پروژې ته خوښ دی چې د یونیسف په مالي ملاتړ په سیمه کې عملي کېږي او خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي.
کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې موږ لپاره تطبیق شي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د ان طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوب ان تورن کړی دی. جان سکزی پرون په بلوچستان کې رسنیو ته ویلي د طالبانو حکومت دې پر ځای چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډېر پام نه دی کړی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. جزئیات دې امید زهید مل پر رپورټ کې.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزای د طالبانو حکومت تورنوي چې د افغانستان له خاورې په ګټې پاکستان کې برید کوونکي ترهګر دوی ته نسپاري او له دوی سره دوګونی لوبه کوي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې پاکستان د طالبانو حکومت ته کره اسناد سپارلي او په ځلونو یې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو د ورسپارلو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ده په ټکو تر اوسه دې مسالې سره ډېر بېحسه چلند کوي.
حکومت پاکستان نے اپنے مطالبات
د پاکستان حکومت په دیار خپل غشتنی له افغان طالبانو سره شریکی کړی دی. د دې غشتنو د نه منلو په صورت کې د پاکستان حکومت هر کار کولو ته چمتو دی.
تیار ہے
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې په یو مفصل اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو د دې ډول څرګندونو په ځواب کې ویلي وو افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. مګر د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ وویل د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو نیوکه کړې چې واک ته له رسیدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې وویل که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامخته شي. هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے
ہغوی ته هم پکار د چوخی هغه چیز موږ دښمنان دي د دوی دښمنان هم دي. هغه ترهګر چې په پاکستان کې ترهګری کوي کدا شک ثابت شو چې افغان طالبان تر ملاتړ کوي او ورته سنتیاوی برابروي نو دا به د پاکستان او افغانستان لپاره لوی خطر وي.
خو د طالبانو حکومت په ځلونو ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. په وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو چارواکو په دې هیواد کې د بریدونو پړه په هغو ډلو اچولې کومې چې دوی ادعا کوي په افغانستان کې دي. پرون د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم ویلي په پاکستان کې په وروستیو څلېرویشتو بریدونو کې 14 ځانمرګي هغه کسانو کړي چې افغان پیژند پاڼه یې درلوده. خو د طالبانو حکومت وړاندې په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې ده.
و موردل چې د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اڅکزي تور پوره کړی چې د طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونو په اړه میډیا امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېره تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په واد کې عملي کولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې و مجاهدین یو څه کار ټوکه افغانستان وران کې. خو په طالبانو باندې دوی ډېر فکر کوي فوکس کړی چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سرایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه به چې دوی وټوایي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول. اوس چې دوی اقتصاد هم خرابه ده امنیتي وضعیت هم خرابه ده. دوی ډېر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هېواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړک نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکي نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر وم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلی جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تهمتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوځ امنیتي ارګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري، د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي. او اغزن سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرښه تېر کړې ده. دوی هیڅ نوه بهانه نور نشي پیدا کولی د افغانستان پرمختګ نه مني، په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب، دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړې ده چې طالبان لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو شلو کلونو کې په پخواني جمهوري نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو، او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په هکله درلودله پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي، ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له هغې نه اکمالېدل. همداسې طالبان هم هلته وو، خو دوی به حکومت زموږ پخوانیو حکومتونو ته ویل چې نه، خدای دې نه کړي داسې هم نشته.
یعنی هغه سي همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه ده کړې، او د هیڅ افغان دوست نشي کړې. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په ښه کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هېوادو سره، کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبي مخ بیايي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي، او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي.
اندر صاحب، که پراته ووایه چې له دغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، ګاونډیو څه وکړل، سیمه ییزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغسې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وې، زموږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، استخباراتي لوبې هم کړې دي. موږ نشو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامۍ نه خلاص شي، ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړۍ ګرځي را ګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي، او افغانان باید د خپلو ګاونډیو په غو خرابو مخو چې تل ورسره لوبولې دي پوه شي، او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې چې کنی دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځېږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد ډالر د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده، او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونشي کولی د خپل هیواد دفاع ونکړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد کړي او امنیت تم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
د پاکستان د بلوچستان اهل د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره مرکه وه.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویلی په پاکستان کې د قانوني میشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د دې هیواد ویزې واخلي. سرفراز بوکتی له دان نیوز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو پاتې کېدل ناممکن بللی دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزې واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته اوسېږئ ښه راغلئ. خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د ده له قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د ده له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه له ټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقونو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسېدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بولدک او تورخم له لارې له 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اسرائیل نن یک شنبه د موقت اور بند لپاره تر رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پوځ دغه راز د غزې تر ټولو لوی سیمې خان یونس کې اوسېدونکو ته ویلي چې له سیمې ووځي.
د اسرائیل پوځ د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تېره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي ښار رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې زیات تمرکز ورباندې سوی دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځنونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل شوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسېد، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابره سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې د دوی ټول اهداف ترلاسه شوي نه وي جګړه به روانه وي، او د دې په وینا تر هغه چې مزکنی عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او مزکنی عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پیله څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي هوا ډېره سړه شوې او ورته ګرانه ده چې په خیمو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د زلزله ځپلو په تېره بیا د هغوی په اړه چې تر اوسه تر خیمو لاندې ژوند کوي وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې 2 میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلې صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده، نه پوهېږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسېدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې په ځیر روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړی چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو، له 120 کورونو څخه یې 100 یې تخافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارکهای مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالی های
د بیلابیلو خرګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندهجان روباتسنګي او غوریان ولسوالیو کې پر غړه اخیستي په چټکۍ روان دي او ډېر ښه پر مخ ځي. د دې کورونو کلي به له ژمې څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي. اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار طریق موسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه بر اینا.
د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې په روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو، ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یو یې چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یو یې ښار ته وړی، سینه بغل شوی، کلینیک کې دوا ورکړه خو نه شو. بیا یې ورور ښار ته یوړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 دیا کلیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې 60% یې ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
او سم دې رغونې په اړه یو راپور دی. نورستان ولایت مرکز پارون اوسیدونکي خوښ دي چې د یونیسف په مالي ملاتړ په سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو یوه پروژه عملي کیږي. په دغې پروژې به د مسؤلینو په وینا 13 میلیون افغانۍ ولګیږي او څښاک پاکې اوبه به د سیمې اوسیدونکو د دفترونو کارکوونکو او دغه راز نورو ټولګټو محساتو ته ورسول شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ، هټېوال، د دفترونو کارکوونکي او د پوهنتون محصلین د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي چې اوس د ستونزو ورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي همکارۍ حل کیږي. د دوی په وینا چې له 15 کیلومتره لرې چینې څخه به د پیپسکیم له لارې پاکې اوبه هر دفتر، کور او نورو خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره څه د پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي همکارۍ د پاکو اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړی شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربیره په لسګونه دولتي ادارات او هټیوال د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاسو ګریوان.
پارون مرکز نه 15 کیلومتره لرې یوه غټه
هغه وایي د یونیسف په مالي ملاتړ د ولایت په نورو سیمو کې هم د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پروژې پیل کړې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په مرکز پارون کې د ګڼې ګوڼې او نفوسو زیاتېدو سره د نږدې چینو او خوړونو اوبه ککړې شوې دي، خو بیا هم دوی اړ دي چې یادې اوبه د څښلو لپاره وکاروي او ډېری وختونه د ناروغیو سبب کیږي. دوی د پیپسکیم نوې پروژې پیل کېدو ته خوښ دي او وایي بشپړېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. قاری محمود
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوې نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې موږ دپاره تطبیق شو.
نورستان هغه ولایت دی چې ډېرې سیمې چینی لري او خوړونه یې له اوبو ډک دي، خو یادې اوبه ککړې شوې، کورونه او کلي له بهېدونکو اوبو لرې او په لوړو ځایونو آباد دي چې ورته د اوبو رسولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ولشناباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګرشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی کی داغا زمانگا کم افغانان رونا چی دی زمانگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار کاو خوزیتر دسی دغه شته د افغانان وروڼه چې هغو ډېر زیات مجبوره دي د بټیو کې پراته دي او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکه دارانو بېچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي نو بهر هم نشي وتی نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو نو دا بېچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقه یې که د حکومت د لارې که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یي د دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه